دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ هولم له پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه تا
ویان احمد الله چوال د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیسر خزی او کوچنیان په افغانستان کې د روان بشري ناورین او د قربانیان بولی. د ادارې په خپل ټویټر په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو لخپل کورونو د بیزای کېدو خبر ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د پروتو غوښونو محدودیتونو په باب اندېښنه ښودلي. د ګورالاینس پرون د طالبانو د اطلاعات او کلتور له سرپرست وزیر مولوي خیر الله خیرخوا سره په کتنه کې د رسنیو پر ازادۍ خبرې کړې. د یونامه د اعلامیه له مخې میرمن لاینز د رسنیو په وړاندې د پروتو محدودیتونو او غوښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له دغه وزارت څخه وغوښتل چې له ژورنالیستانو سره راغند خبرې ترې پیل کړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د اگست 15 چې طالبانو پر کابل ولکټینګ کړه، پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو د محدودیتونو او فشارونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي. په کابل کې د ایران سفارت له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو لخوا د ناوړه چلند په اړه خپاره شوي معلومات رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو لخوا له زور زیاتی څخه ډکې ویډیوګانې خپرې شوي. خو په کابل کې د ایران سفارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو لخوا د زور زیاتی څخه ډکې ویډیوګانې د یو هدف له مخې پلان شوي، چې په خبره یې هدف یې د افغانستان او ایران د اړیکو خرابول دي. کابل کې د ترکیه سفارت وایي د نیکۍ په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال شوی بشري مرستې په غور ولایت کې پراته سوه کورنۍ وویشل شوي. دغه سفارت په یوه ټویټ کې ویلي دغه مرستې د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې، د داخلي افاتو او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیې د همکاریو د همغږۍ ادارې په همکارۍ برابرې کړې. د ترکیې سفارت وایي له دې سره د هغو کورنیو شمېر تر 30,000 زیات شو چې د دوی لخوا ورسره بشري مرستې شوي. پاکستان کې د صدر اعظم څوکۍ ته د اپوزیسیون ګوندونو ائتلاف لخوا شهباز شریف او د پخواني واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا شاه محمود قریشي نومن شوي دي. ټاکل شوي قومي اسمبلی کې سبا په دې اړه رایه واچول شي چې راتلونکي صدر اعظم به څوک وي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز شریف برخې مشر دی. نوموړي د عمران خان خلاف د قومي اسمبلی کې د اپوزیسیون ګوندونو د ائتلاف مشري کوله. د پاکستان تحریک انصاف ګوند نومن شاه محمود قریشي د عمران خان حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر و. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې تهاجم یوازې تر اوکراین محدود نه دی، بلکې د ده په وینا موخه یې ټوله اروپا ده. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
ولادیمیر زلنسکی پرونه وخته په خپل وینا کې لیدل څخه غوښتنه وکړه چې د روسي د انرژي په تولیداتو بشپړ بندیزونه ولګي. هغه یو ور بیا غوښتنه وکړه چې اوکراین ته د نورو وسلو هم ورکړ شي. په همدې حال کې اوکراین ویلي دي چې د اوکراین په غتیس کې د راغون شوو روسي ځواکونو په وړاندې سختې جګړې ته چمتووالی لري. متي الله عابد، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د سپیس ایکس په نوم د فضایي تخنیک د خصوصي شرکت د لومړي ماموریت ټول ستورمزلي نړیوال فضایي تمځای ته ورسېدل. په دې ډله کې څلور ستورمزلي شامل دي چې د ساينسي څېړنو لپاره به یوه اونۍ د ځمکې په مدار کې وي. دوی د امریکا د فلوریډا ایالت له کینیډي فضایي تمځای څخه د فالکون 9 په نوم د راکټ په مرسته په فضا کې تر 21 ساعته مزل وروسته نړیوال فضایي تمځای ته ورسېدل. دغه څلور ستورمزلي په نړیوال فضایي تمځای کې له وو نورو هغو ستورمزلو سره یو ځای شول چې په دولتي لګه خالته تللي دي. په ایټالیا کې پرون د کرونا وایرس شاوخوا 3,500 مثبتې پیښې ثبت شوې، خو د مړینو شمېر د جمعې ورځ په نسبت کم و. د جمعې په ورځ د کرونا وایرس شاوخوا 6,500 مثبتې پیښې او د 144 کسانو مړینه ثبت شوې وه، خو پرون د مړو شمېر 112 و. د 2000 کال په فبروري میاشتې راهیسې د کرونا وبا له پیله په ایټالیا کې د 1,000 او 6,500 کسانو مړینه ثبت شوې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي فکر کوي پاکستان کې د حکومت بدلون به د افغانستان په اړه د دغه هیواد پر سیاست چندان اغیز ونه کړي، او دا ځکه چې د افغانستان په اړه سیاست تر ډیره د پوز لخوا اداره کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د پاکستان د پارلمان غړو د شنبه په شپه ناوخته صدر اعظم عمران خان ته د نه باور رای ورکړه چې ورسره دغه حکومت ړنګ شو. تاکل شوی د شنبه په ورځ د پاکستان پارلمان نوې صدر اعظم وټاکي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان په پاکستان کې سیاسي بدلون د افغانستان په چارو بیا غیزي دی ګڼي، خو وایي چې دا سیاسي بدلون به د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې د ډېر بدلون سبب نشي. د سیاسي چارو یو کارپوه شهزاده مسعود وایي د پاکستان پوځ په تیرو څو باندې څلور لسیزو کې د افغانستان په اړه د دغه هیواد سیاست اداره کاوه، او اوس هم پوځ د افغانستان په اړه د پالیسۍ جوړولو او کیپ مسلیت په غاړه لري.
زما پام باندې خو په پاکستان کې د حکومت بدلون به د افغانستان په مسایل باندې ډېر اغیزه ونه کړي، ځکه چې د څلور رسیزې را په دې خوا د افغانستان په قضایاو کې تر ملکی ادارې نظامی ادارې رول ډېر مهم ده. فکر کوم هغه د پخوا په شان به هغه پالیسي لکه چې په څلور رسیزه کې په مخ بوولې ده. زه داس خاص توپیر نه وینم په چې کوم خاصه
د سیاسي چارو بل کارپو کازی محمد حسن حکر وایي چې په پاکستان کې د حکومتونو بدلون څلور د افغانستان په اړه د دغه هیواد په پالیسۍ چندانې اغیزه نه لرله.
د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست د سیاسي ګوندونو نه بلکې د پاکستان پوځ ټاکي، نو د ملکي حکومتونو په تغییر سره به پاکستان په سیاست کې د افغانستان په اړه کوم ژور تغییر رانشي. دوهم خبر دا ده چې د ډېرې مودې په دې خوا امریکا په سیمه کې خپل اهداف د پاکستان په واسطه باندې تطبیقوي، نو که چیرې د افغانستان اسلامي امارت د امریکا مخالفینو ته هغه کورستان دي که چین ده که ایران ده ډېر ورنږدې شو امریکا ته شا کړي، نو طبیعي خبره ده چې امریکایان به په پاکستان کې د نوي جوړېدونکي حکومت په واسطه دوی ته ستونزې جوړوي. افغانستان کې به د طالبان په ضد باندې د مقاومت جبهې پراخیږي، او که دوی بې پرتوب اختیار کړي یا په سیاست کې موازنه خپله کړي، نو امکان شته چې د پرمختګ زمینې ته برابر شي.
ښاغلی حکر وایي چې پخواني صدر اعظم عمران خان د طالبان د حکومت سره ښې اړیکې لرلي او د هغوی ملاتړ کوه.
ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت ته د پاکستان حکومت په راس کې عمران خان و، دوی ورته ډېره ناببګاري کړې ده په نړۍ کې، د دوی لپاره ډېر کار کړی دی، نو د افغانستان اسلامي امارت د دوی ډېر مرهون و.
د سیاسي چارو یو بل کارپو طارق پرهادي وایي چې په پاکستان کې ډېر نور بدلونونه هم په لار دي چې په یو ډول نه یو ډول پر افغانستان باندې به اغیزه ولري.
تغییرات کلان در پاکستان در راه است.
خغیری پرهادي ویل پاکستان کې لوی بدلونونه په لار دي، حتی پایسای او پوسټ کې چې څو میاشتې وروسته د پوځ مشر کریم وده پای ته رسیږي. تغییرات او تبدیلی په لار دي، او په دې حالت کې پاکستان نور د طالبانو لپاره بیاري توپ ته مجرا نه لري چې لوی بدلون همدا دی.
کلانترین تغییر ای است.
خو یو شمېر نور افغان کارپوهان وایي چې په پاکستان کې سیاسي بې‌ثباتي ممکن له افغانستان سره د دغه هیواد سوداګریزو چارو او د کډوالو د وضعیت په ګډون په ځینو مسلو اغیزي وکړي. د طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرسیل زبیح الله مجاهد رسنیو سره په خبرو کې پاکستان کې سیاسي بدلون د دغه هیواد کورنۍ مسله ګڼلي، او ویلي ښودلی چې دا بدلون به په افغانستان کوم اغیزه ونه لري. عمران خان په 2013 میلادي کال کې د انتخاباتو په نتیجه کې د صدر اعظم په توګه وټاکل شو، او درې کاله وروسته میاشتې د پاکستان د صدر اعظم په توګه د کار وروسته تیره شپه د حکومت د سیاسي مخالفانو د ائتلاف لخوا د نه باور درې سره مخ شو او د صدر اعظم څوکۍ له لاسه ورکړه.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
په پاکستان کې د وروستیو بدلونونو په اړه مرکه هم لرو. په پاکستان کې د عمران خان د حکومت ضد د سیاسي مخالفینو د بې باورۍ تحریک کامیابیدونه وروسته اوس پاکستان د کوم ډول سیاسي ستونزو سره مخ دی، او د راوتلو نه کومو اقداماتو ته ضرورت لري؟ د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال نظرانې یوسفزی په پیښور کې د سیاسي چارو د مبصر اسماعیل خان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته راوولو.
د عمران خان د حکومت د ختمېدو نه وروسته حالات به ښه شي او که نه دا به نور خرابېږي؟
باطل خیال دار کی خو چیلنجز خوشته دی کار حکومت سوال او دغه دی نو کانفیډنس دی کار حکومت راغلو نو هغه د فارم چیلنجز دی بلدار کی عمران خان په کلار د ناست کس نه دی الریډی دا مکه نه اعلان کو پوا چودري صاحب چې هغه د سبلون د استفا پلان لري او ابتدا به د قومي اسمبلی نه کوي نو تیب سټریټ پاور استعمالي جلوسونه بروباسي حکومت په مجبوري چې انتخابات او ټاکنو ته سمره زر کی دي شي انتخابات او تلاړ شي ځکه چې انتخابات ته د وټونه یا ټاکنې سمره ځنډیږي دې ته عمران خان کې تاوان دی داغي خیال دار چې دی وخت دی دینا فائدہ اوچتول شي نو ما تختاري چې پراتل کې دا کې لکه استحکام سیاسي راته وګران ښکاری په دې رات
د پاکستان ځینی بی سی هم دا خبر ورکړی و چې عمران خان بالکل په خپل اخرنی وخت کې یو ډیر مهم شخصیت اشاره یې د فوج مشر ته جنرال باجوا ته چې هغه د کار لري کړو نو په دې حالاتو کې د بیا انتخاباتو کې دا او دا هغه بیرته راتل تاسو سمره ممکن ښکاری چې هغه د دومره پاکستان کې درنه
ما خپل لغداري چې د تبګران شي ځکه چې د دې مخ ته تاسو ته خپه تر چې په کراچۍ کې خارج علاقې کې ان کریم سټیټونه چې کم دي نو ښکاری دل دا چې هغه خامخا پی ٹی آئی تا حوالہ کڑو ور کڑو او زکه چې دا غیش میر خدا غره کې کم او دا غره کې په پنجاب کې بوم ورته مشکل شي لکه خیبر پختونخوا کې بیا هم سړی و چې دلته کې پارٹی استحکام لري یو وجود لري اوس دې کې څه شک نشته او بیا او زیات سټونه هم زموږ د پختونخوا نه وړل دي په پنجاب کې دي څه پرې خودل او یا په کراچۍ کې پرې خودل هغه به د تاریخ انصاف لپاره کټل ډیر کړه شي بغیر د اسټابلیشمنت د سپورټ نه
د دې سیاسي بحران نه دراوتلو لپاره اوس څه اقدامات پکار دي ساس په نظر کې
د ما خپل خیال دار چې یو سیاسي موافقه پکار ده ځکه چې د ملک ډېر زیات مشکلات او ستونزې سره مخ دي اقتصادي ستونزې ډېرې زیات دي د ډیفالت خبره روانه ده چې دیوالی شي معاش بهش په شت ډېر زیات خراب دي څو پورې موافقه نه شوی غکیږي نه خو د پته مرګ ده چې اوس ټول چې څومره مخالف ګوندونو هغه په یو وړخت کې پی ټی آی په بل وړخت کې او د عمران خان چې کوم څه پورې سیاست پاتې شوی دی چې کوم وخت کې په اپوزیشن کې مخالف وړخت او کوم بیا په حکومت کې هغه په دواړو صورتونو کې دا ښکاري چې هغه په اپوزیشن دی په ساده هغه خامخا مخالفت د پاره لار خپل کړی ده او هغه د لاسه ملک یو سیاسي ماحول یو فضا
اسماعیل خان دا بیا یو ځلی تور لګول دی چې بهرني ملکونو په دې کې شامل دي سازشي کړې د سي صحیح کړې ده د دې په اړه باندې تاسو وايي پاکستان ته ضرورت دی ځکه چې د امریکای نوم هم اخستی وو چې خپل اړیکې یو ځلی بیا وګوري د دې ملکونو سره کنه دې کې دې څنګه ګوري تاسو
د ما خپل خیال دار چې د تعلقاتو د اړیکو ریسټ خو پکېږي د دې قسمت څخه شک نه ښکاري ځکه چې د نور نړۍ ملکونو هم چې کم خاص کر امریکا چې دغه تشویش خو په خپل ځای باندې چې پاکستان یا چین ته ډېر زیات نږدې شو بیا په وروسته کې بیا د روس سره اړیکې زیاتې خټلې امریکایي دا اړخ هم د یو کوشش په یو حساب وي او کم چې په ښکارېدم داسې چې د پاکستان تازي واشنگتن نه کوم پل دغره لګلو د استاویز رغلو کوم داسې معلومه ده چې امریکای ورته خپل خو کارکړې باندې ښکته چې د اتمه د مات تحریک ناکام شو نو پاکستان باندې بندیزونه لګې دي شي
انتظار پای ته ورسید ترنولینکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ د نیوی سټلایټ لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شي د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټل چینل کې اوریدلای شي لملتیامو د ټل پشان مننه
دا د امریکا غاګ آشنا رادیو د تاسو د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري د اوکراین په کارماتورسک ښار کې د ریل ګاډي په تمځي کې په راکټي بریډ کې د خزو او ماشومان په شمول څه باندې 50 کسان وژل شوي دي اوکراین روسیه تورانه کړی چې دا بریدې کړي خو روسیه رد کړی ده. په ورته وخت کې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د ریل ګاډي پر یو تمځي باندې د توغندي برید وروسته روسیه د وحشتناک ظلم په کولو تورانه کړه. ملګرو ملتونو هم دا برید خندل دی.
د اوکران په کرماتورسک خار کې د ریل ګاډي په تمځای د راکټي برید په خبرګون کې ولسمشر جو بایدن په ټویټر لیکلی د اوکران د ریل ګاډي په تمځای برید یو بل وحشتناک ظلم دی چې روسیه تر سره کړی. هغه ملکی وګړي په نخ کوي چې هڅه کوي ووځي او امن ځای ته ولاړ شي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د ریل ګاډي په تمځای برید په روانه جګړه کې د روسیې د وحشت یو برخه ده.
You've seen the reports for yourselves.
تاسو په خپل ریپورتونه ولیدل چې تاسو ګنجمیر همکارانو لسمې څخه راپور ورکړی چې ملکی تلفات پکې وو. په دې جګړه کې دا د روسي د وحشت او د ملکی تلفاتو مخنیوي په برخه کې د دوی بې پروايي ده چې د ملکیانو د ساتلو په برخه کې درواغ وایي.
د راپورونو پر اساس په دغه بریټ کې لکتر لګه 50 کسان وژل شوی دي. د اوکران ولسمشر د میزلنسکی د کرماتورسک خار د ریل ګاډي په تمځای کې د 300 کسانو د ژوبل کېدو خبره هم ورکړې ده او ویلي چې د غبرید خی چې دښمن هیڅ حدود نه پیژني.
هغوی خلک په مزایل باندې ولي شواهد او ویډیوګان شته دي. د مزایل پاتیشون شته دي خو هلته نور خلک نشته دي.
یو خبريال چې دا ویډیوي اخیسته د راکټ د لګیدو شاهدو.
خلک بهر ولاړ وو د ریل ګاډي تمځای په دواړو خواو کې وو. دا ځای د مسلخ په شان وو. ډیر وحشتناک وو. که تاسو هلته وای ژوندې پاتې کېدل ناممکن وو. نه پوهېږم چې زه څنګه پاتې شویم، نه پوهېږم څنګه وژل شوی نه یم. دا یو معجزه ده.
روسیه په دې راکټي برید کې لاس لرل رد کړی دی. ویل چې د توچکا یو په نوم راکټونه یوازې د اوکراین ځواکونو لخوا کارول کیږي خو پوځي کارپوهان وایي چې روسیه د دې ډول وسلو زیر ملري.
هغوی په دوامداره توګه د جګړې په جریان کې کارولی دي. په ځانګړې توګه په دونباس کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هم کارولی دي.
د شنبه په ورځ د روسیې د دفاع وزارت هغه تصویرونه خبره کړ چې پکې لیدل کیږي روسی جټ الوتکې لا هم په اوکراین کې یو شمېر پوځي تاسیسات په نښه کړي. بلخوا د اروپایي کمیسون مشره اورسلا فون دیر لاین او دغه کمیسون د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل د جمعې په ورځ د کیف ښار څخه بهر د بوچا ښار ته تللي وو. دا هغه ځای ده چې اوکراین وایي روسی ځواکونو پکې د ماشومانو په شمول له 300 زیات کسان وژلي دي.
په بوجا کې موږ ولیدل چې انسانیت له منځه وړل شوی دی. ټوله نړۍ د بوجا له خلکو سره غمجنه ده.
فون دیر لاین ویل دا مهمه ده چې اوکراین د اړتیا وړ وسلې ترلاسه کړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واورئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د رسول د چار عمومي عامر مارتن گریفت د جنگ زپلی اوکراین په هغه سیمو کې په محلي سطحه د اوربندونو د اعلانولو غوښتنه کړې ده چې د محاصرې لاندې یو بند پاتې شوی ملکي اوسیدونکو بشری مرستو ته اړتیا لري او بیا د وتلو د اجازه منتظر دي. په دې اړه بل جنو نه د خبریال لیزا شلاین در لیګلی رپورت خلاصه له سید سلیمان شانه واوري.
مارتن گریفتس په روانه اونۍ کې د روسیې د بهرنی چارو د وزیر سرګی لاوروف سره په یوکرین کې یو ممکنه بشری اوربند د اعلانولو د امکاناتو په باب وغږېده. گریفتس د ملګرو ملتونو د بشری چارو او عاجلو مرستو لپاره د دغه نړیوال سازمان عمومي کوارډینیټر دی. د دوشنبه په ورځ یوکرین ته له سفر نه وروسته د راستنېدو په مهال په مسکو کې تم شو او په دې اړه د سرګی لاوروف سره خبرې وکړې. خودروسی چارواکو سره د موقتی بشری اوربند د قبلولو اجمنه ونکړه. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشری چارو دفتر ویان یانز لایرکی د جمعې پورې خبري اعلان ته ویل چې د گریفتس په نظر په دې ارتباط دا ملاقات احتمالا د دغه یوګدې پروسې په لورې لومړی ګام او چوا خستل شو. یانز لایرکی زیاتای چې د گریفتس په باور په یوکران کې په محلي کچا د موقتی اوربندونو لپاره بجنګ کې شامل خو رضا کول فرازيات مهم دي.
person. He said top priority of that is to get
په خارونو په ځنګړی توګه په ماریپول کې چې وضعیت تر ټولو زیات خراب دی د توپکو او ټوپونو د ډزو غلي کول لومړی توپ لري او په کوم خارونو کې چې ملکیان په کې راګیر شوی دی باید پرې خودل شي چې په خپل خوخه او رضا کوم بل ځای ته ولاړ شي او هلته د بشری مرستو د لیګلو اجازه ورکړ شي
د ماریپول د خار په سلګونو زره اوسیدونکي چې د روسي ځواکونو د محاصره لاندې دي په زیر زمینی تاکاوي وکي پناه حاصل ته مجبور شوی دي په داسې حال کې چې د روسي د هوایي پاوز د پرلپسې بمباری په نتیجه کې د یوکران د غدویم بندري خار زیاتره برخه له خاورو او خزل سره برابر شوی دي ګریفټس یوکران ته د خپل سفر په لړ کې کیف په اطرافو کې د بوچا او ایرپن په خار ګوټو کې د مرګ او تباهۍ صحنه په خپل سترګو ولیدلې وایان زیاتای چې ګریفټس د بوچا په خار ګوټی کې د مړو یو ډلیز قبر وکوت او حمید دغه خار لنګ شوی ودانی او کورونه معاینه کړل ګریفټس په بوچا کې د تباهي مناظر بګنون کې وبلل او د روسي ځواکونو د ممکنه ظلم او تیری په باب د تحقیقاتو د پیل کولو غږ وکړ د روسي پوز کوشش وکړ چې د یوکران پایتخت ونیسي خو د سخت خوارې باوجود له ناکامۍ وروسته په شاتګ وکړ او دا وخت ټوله توجه د یوکران د ختیځ سیمه ډونباس باندې متمرکز ده لایر کې وای چې د ملګرو ملتونو ماموران هله لري چې د غسیمه با د ماریپول د وضعیت سره مخامخ نشي او هغه څه چې هلته پیښ شو د ډونباس د لوهانسک او دونیتس په سیمو کې تکرار نشي
پیپل ار سټیل هنګر داون ان بیسمنټس ان لوهانسک اند دونیتس وی هاف ان اور پلانینګ
پلوهانسک او دونسک دوارو کارونو کې اوس هم خلک د کورونو په زیر زمینی او یا تاکوي کې پر دی موږ هلته د موټرونو د کاروانونو د لیګلو بندوبست کړی دی او زه پوهیږم چې بلونه به حرکت کوي خو غواړم چې یو ځل بیا د خبره تکرار کړم هغه څه چې به سر ته رسیږي او یا هم نه رسیږي د امنیتي وضعیت پورې اړه لري خو که موږ وکول شو چې لار شو کاروانونه به مو د حرکت لپاره چمتو وي
ګریفټس په خپل مطبوعاتو ته ویلي دي چې د یوکران کې د اوربند نافذ دو په باب چندان زیات خوشبین نه دی سات سلیمان شاه د امریکا غ واشنگتن
د واشنگتن څخه د امریکا غ آشنا رادیو اوري
رپورټونه ته ادامه ورکړه په فرانسې کې د اکشن ریپورټ د اپریل په لسمه رای ورکونکو د جمهور ریاست د دوهم دور انتخاباتو لپاره د رایو مرکزونو ته ځي کېدای شي چې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون په قریب 13 شلو کلو کې د فرانسې لومړی رهبری چې دوهم واره جمهور رئیس شي مګر دا ځل په مقدماتي انتخاباتو کې د 13 غوندې ډاډ نه ده ځکه چې د کینی اړخي ګوند کاندیدا مارین لیپن د دې ویر باوجود چې رای ورکونکو به کم وي په انتخاباتي مبارزه کې سره ډیره نږدې روانه و د امریکا غاک خبريالي لیسا پرین رپورت را لګلې چې پښتو ژباړې لازمي به خدم نه اوري
د ماکرون پلویان په دې خاطر هڅه کوي چې ملک ته د ستنیدونکو توجه جلب کړي دغه دوړه کاندیدان خپل انتخاباتي پیشنهادونه ردوي جمهوریت ریاست ته د کین ارخي کاندید جن لوملنچن ملاتړ کوي
زما په فکر هغه یو داسې کاندید چې د فرانسې لپاره ښه پروګرام لري په خپل لومړی دور کې ځوانانو ته ډیر کار کړی د امنیت او کارونو د پیدا کولو په برخه کې ډیر کار کړی دی
تر دې وخت پورې داسې کاریده چې د دوغو انتخاباتو نتیجه څرګنده ده په نظر پښتنو کې ماکرون د 10% نه زیات امتیاز وګټل مګر نن د ماکرون اصلي رقیب اخی ارخي مارین لیپن ورنه فقط یو سو امتیاز شاته ده زنه نظر پښتنو کې کلیپن د اپریل په سالي رښتمه په دویم دور انتخاباتو کې د ماکرون سره مخ شي نو په دې مرزه کې به ورنه نور هم مخ شي
د سرکاري چې هغه د فرانسې د خلکو باندې خنو ډیر پوهي زه هم د راګومان کوم هغه کرکا هم د دې په فائدې تمامېږي چې ماکرون د خيار خو کینر خو او د هغو خلکو په ژوند کې پیدا کړي چې نه کینر خې دي او نه خيار خې
دا دریم ځل دی چې لیپن د جمهوریت ریاست د مقام د ګټلو هڅه کوي دا واري د مهاجرت په حق خپل پالیسی نرم کړی ده دا هم ورته ګټه کوي چې بل کاندید الکزامر لا د دین هم خي ارخه ده د زمر محبوبیت په دی اخر او افسوکی زیات شوه ده پنځه کاله مخکې مکرون لیپن د اروپای اتحادیه پلوی ځوان مستقل کاندید ته چې ژمنه کړې و په فرانسې کې بدلون راوړي په دویم دور راګری کې ماته ورکړه. مکرون دا ځل په ډېر سختې انتخاباتي مبارزه کړې، وایي د ملک په چارو کې او د اوکراین د جنگ په چارو کې ډېر مصروف دی. فقط یو ځل یو لوی انتخاباتي مبارزه وکړه. د جمهوریت ریاست د نورو یو لس کسانو سره په هیڅ مخامخ مباحثه کې ګډون نه دی کړی.
دا ریښتیا ده چې د چاپیریال لپاره یې هیڅ کار نه دی کړی، که څه هم په اقتصادي لحاظ دا هم یو واقعیت دی چې بیکاری کمه شوې ده.
مکرون بالاخره اوس مبارزه کوي. لیکي ار خود کامیابی او د مارین لیپن په شمول د روسیې سره د ځینو کاندیدانو د پخوانیو اړیکو په حق له خبرداري ورکوي، مګر دا ځلې حتی د مکرون خپل پلویان باور نه لري چې د لیپن په مقابل کې دویم واري انتخابات وکړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او په وروستي رپورت کې اوري چې په فرا کې روغتیا پالان وی د ماشومانو د ګوزند بشپړ لمنځوړلو په مخه باید د نورو هیوادونو له بریالۍ تجربو نه ګټه واخیستل شي. په ورته مهال روغتیا چارواکي وایي چې د ولسته همکارۍ پرته د ګوزند ناروغي بشپړ محو کول ناشونی کار دی.
په فراکی د روغتیاي چارو یو شمیر فعالان وایي د تمه خلاف افغانستان د ګوزن ناروغي د بشپړې محو لپاره اوج دولتستون زو ډاک مزل په مخ کې لري. د یادو کارپوهانو په وینا ارتیا داده چې روغتیاي چارواکي د نړۍ د نور هیوادونو د بریالیو لارو چارو په استفاده د ګوزن روان مبارزه پر مخ بوزي. د ماشومانو د ناروغي متخصص ډاکټر توريالي واحدي وایي
دا یوازې افغانستان نه دی چې د ګوزن یا پولیو سره د مبارزې ورته مخینه لري، بلکې ډیر داسې نور هیوادونه هم شتون درلود چې د مختلفو ستونزو سره مخ و. خوته وانی دل چې د یاد ناروغي تغړ د خپل جغرافي څخه ټول کړي، دا به ډیر ښه خبره وي چې موږ هم د ډیره تجربه څخه ګټه واخلو.
په ورته مهال د پهنتون استادان هم له چارواکو څخه غواړي ترڅو د لسیزو تجربه او د شتخوندونو پارزونی سره پر یوې جامع تګلاري کار وکړي ترڅو یاد ناروغي په هیواد کې ختمه شي. په فرا کې د پهنتون استاد زلمی فضلی وایي د اندیشنې وړ خبره ده چې د کلونو مبارزې سره سره لا هم افغان ماشومان د ګوزن ناروغي به پرې کوي.
د ګوزن سره مبارزه لډیر وخت په افغانستان کې شروع ده، خو لا هم وخت نه وخت نوی پیښې سبتیږي. زه فکر کوم چې د نورو ستونزو ترڅنګ ممکن د پولیو د پروګرام تطبیق هم ستونزې ولري. که پر دغه پروګرام یو تجدید نظر وشي ممکن پرمختګ ولرو.
بل پلو روغتیایي چارواکي وایي د روغتیایي چارو د کارپوهانو سپارښتنې د ګوزن په محوي کې خورا اغیزمنې دي، خو د ولس په ځانګړي ډول د کورونی او د مرستي پرته ناشونې ده چې ټول ماشومان دی واکسین او یا د ناروغي دی په بشپړه توګه ختم شي. د فراد 223 ولایتي روغتون رئیس ډاکټر صلاح الدین احدی وایي شتګلار کولای شي افغانستان له ګوزن څخه خلاص کړي، خو تګلار حل له خوندونو سره مخ کیږي چې کورونی د خپل ماشومانو د واکسین په برخه کې جدي پاملرنه ونه کړي.
بالکل دز د چنور نړی کې چې ګوزن ورکسو د خپل کورنوي په دې د سره موافقه و چې خپل ټول ماشومان ته په وخت واکسین وکړي. لکه څنګه چې وینو په افغانستان کې جنگ د ویخو د سواد کچې ټټوالې د بلخو او اقتصادي ستونزې د بلخو څخه دغه اغه لامل دی چې د ګوزن د ناروغیو په ترویج او انتشار کې مهم رول لوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم ماشومان پکې د ګوزن د ساري او خطرناکې ناروغي لګواښ سره مخ دي.
درنو
اوریدونکو په مو کې د خبرونو لاندې ست. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر خزی او کوچنیان په افغانستان کې د روان بشري ناورین او د قربانیان بولی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د پروتو غوښونو او محدودیتونو په باب اندېښنه ښودلی. په کابل کې د ایران سفارت له افغان کډوالو سره د ایرانی پولیسو لخوا د ناوړه چلند په اړه خبر شوی معلومات رد کړي. کابل کې د ترکیه سفارت وایي د نیکۍ په نوم د ریلګاډي په وسیله انتقال شوی بشری مرستې په غور ولایت کې پراته سوه کورنیو ویشل شوي. پاکستان کې د صدر اعظم څوکۍ ته د اپوزیشن ګوندونو ایتلاف لخوا شهباز شریف او د پخواني واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا شاه محمود قریشي نومند شوي دي. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې تهاجم یوازې تر اوکراین محدود نه دی.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا، خدای مرسته.